احمد شیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تاسو کوربا السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د طالبانو د بهرنیو چارو په وزارت کې نن په کابل کې د ایران او اسرائیلو د جګړې سیمه ییزې پایلې او اغیزې تر سرلیک لاندې غونډه وشوه. دا غونډه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز په نوښت جوړه شوې وه. بل لور ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وویل چې افغان حکومت د اسلامي او بشري اصولو پر بنسټ د ایران له خلکو سره همکاري ته چمتو دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د وی اعلامیې له مخې متقی د پنجشنبه پورس په کابل کې د ناروې د سفارت د شارژ دافیر پیر البرت ال ساس سره د لیدنې پر مهال د سیمې د اوسني وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په دې اعلامیه کې دا نه دی ویل شوي چې د طالبانو حکومت د ایران له خلکو سره څه ډول همکاري کولی شي. د اسرائیل دفاع وزیر پشکاره د ایران د ستر مشر آیت الله علي خامنه ای ژوند تهدید کړ. اسرائیل کاتس نن له خلون ښار څخه د لیدنې پر مهال وویل چې خامنه ای بیا بیا دا خبره کړې ده چې اسرائیل به لمن څوړي او د تیر شپه پر روغتون د برید امر ورکړی دی. تیر شپه د ایران لخوا د توغندیو په برید کې د اسرائیل په جنوب کې یو روغتون ته زیان ورسید او تل ابیب په نږدې څو استوګنې ودانۍ ولګېدې. د ایران د عراق په خنداب کې د درنو اوبو په اټومي تاسیساتو باندې د اسرائیلو د هوایي برید له اعلان څو ساعته وروسته د ایران دولتي رسنۍ صدا او سیما په دغو تاسیساتو کې د اورلګېدو یوه ویډیو خپره کړه. ایرانی رسنۍ یو مخکې راپور ورکړی و چې د اسرائیلو هوایي ځواک د خنداب د درنو اوبو تاسیساتو ته نږدې سیمه په نقشه کړې ده. اسنا خبری آژانس د چارواکو له قوله ویلي چې د خنداب تاسیسات مخکې تخلیه شوي وو او د اټومي وړانګو د خپرېدو خطر نشته. د ترنو اوبو تاسیسات د عراق خندب سړک په اوږدو کې موقعیت لري چې له تهران څخه شاوخوا 250 کیلومتره جنوب لویدیځ کې دی. درنی اوبه د اټومي ریاکټرونو په سړولو کې مرسته کوي او هم پلوتونیوم تولیدوي چې د اټومي وسلو جوړولو لپاره کارول کېدای شي. تاکل شوی ده چې د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران همدارز یو شمېر اروپایي ډیپلوماټان سبا د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره د ایران پر اټومي مسله خبرې وکړي. دا غونډه په داس وخت کې جوړیږي چې اروپایي هیوادونه د ایران او اسرائیل ترمنځ د کړکیچ ته کمیدو غوښتنه کوي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پر دې فکر کوي چې ځواکونه د اسرائیل په پلوي د ایران پر ضد په جګړه کې داخل شي کنه شي. د ایران اسنا آژانس نن د بهرنیو چارو د وزیر عباس راغچی په وینا خبر ورکړ چې د جمعې پر ورځ به په جنوا کې له اروپایي لوري سره په خبرو کې برخه واخلي. د یوناما مشر روزا اوتنبایووا راتلونکې دوشنبه امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي اساسولۍ دفتر یا یوناما د پنځشنبه پر ورځ د خبر په اکسپانه کې خبر کړ. د افغانستان د وضعیت په اړه د یوناما د پوروستي راپور کې پر افغان میرمنو د طالبانو د محدودیتونو د دوام له کبله اندېښنه وښودل شوه. یوناما وویل چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د زده کړې، کار، تګ راتک او په نورو برخو کې نقص شوي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو.com کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د ایران او اسرائیل د جګړې تازه حل درکو. دا به هم ووري چې په ایران کې له یو شمېر افغانانو سره د هغوی د خپلوانو ټلیفوني رابطه قطع شوې. په دې خبرونه کې مو د افغانستان پلازمېنې کابل ته هم ورولو. د شاوخوا و میلیونه استوګنو په دې ښار کې د بیروبار له امله لارې بندې وي. حل لاره د جنوب نصر
د ښار د ګڼې ګڼې ساحو ته خلک له شخصي موټرو سره پرې نه خدل شي او د ښار مرکزی برخې هلته پارکینګونه زیات جوړ شي
او په کابل کې موټر زیات شوي یو شی کم شوی او په پکې کمی
سلويخ متر سم وهلي و یوازې موږ نشو خو ټولو غونډین وهلي دغه دغمره ساګانی او به ورسته بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په داسال کې چې د ایران توغندیو په اسرائیل کې وروختون ته زیان ورسوه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په شخړه کې د امریکا د مداخله په ارتباط غور کوي. خو ایرانی رسنۍ وایي پوځي او استخباراتي تاسیسات په نقشه سوي دي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
د ایران د توغندیو یو برید د یو روختون په شمول په اسرائیلو کې اهداف زیانمن کړل. دغه برید څو ساعت مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې هغه نه وړي چې په جګړه کې برخه واخلي، خو که اړتیا وي اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي لپاره به اقدام وکړي. د اسرائیلو پوځي چارواکو وویل چې د پنجشنبې په ورځ د اسرائیلو د بیرسبا سیمه کې د یو روختون په شمول د هستوګنې په ګڼ مېشتو سیمو د ایران لخوا برید وشو. سیمه ایزو رسنیو وویل چې روختون یوې څانګې ته سخت زیان رسیدلی دی، که څه هم تلفات لږ وو. بلخوا د تسنیم خبری آژانس چې د سپاهي پاسداران ځواکونو ته نږدې رسنۍ ده، رپورټ ورکړ چې دوی د سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیلو د پوځي او استخباراتي مرکزي دفتر په نښه کړی دی. سوروکا روختون د اسرائیلو په جنوب بیرسبا کې د تروما د علاج یوازنۍ لومړۍ درجه مرکز ګڼل کیږي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د غبرید په وړاندې له غوسې ډک غبرګون څرګند کړ او ژمنه وکړه چې ایران به په وینا یې د خپلو کړنو بشپړه بیا پریکړي. نتنیاهو په ټولنیزو رسنیو کې په یو پوسټ کې ولیکل، نن سهار ایران د بیرسبا په سوروکا روختون او د اسرائیلو په مرکزي برخه کې په ملکي وګړو توغندي وویشتل. موږ به په تهران کې له هغو څخه بشپړ قیمت واخلو. په ورته وخت کې د اسرائیلو د دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې لارښوونې ورکړل شوې دي چې په ایران کې د ستراتیژیکو اهدافو او په تهران کې د حکومتي اهدافو په وړاندې د بریدونو شدت زیات کړی شي، تر څو د اسرائیلو دولت ته ګواښونه متوجه ګواښونه لري او د آیت الله رژیم کمزوري کړی شي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د بریدونو د شدت سره هممهال داسې ویل کیږي چې امریکا په جګړه کې په خپل مستقیم مداخله غور کوي. وال سټریټ جورنال د دریو با خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې ترامپ خپل مرستیالانو ته ویلي چې په ایران باندې بریدونو کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په پلانونه یې تصویب کړی دي، خو هغه انتظار باسي چې وګوري آیا تهران د خپل اټومي پروګرام لاس اخلي کنه. بلومبرګ رسنۍ هم د با خبره سرچینو په حواله رپورت ورکړی چې امریکایي چارواکي په راتلونکو څو ورځو کې یا ممکن د اونۍ په پای کې په ایران باندې د محتمل برید لپاره چمتووالی نیسي.
بیا هم د ایران اسرائیل د جګړې د اغیزو په اړه، خو پر افغانانو په افغانستان کې شمیر کورنۍ وایي چې په ایران کې له خپلو خپلوانو سره ټلیفوني روابط قطع شوي دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو زیاتوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي چې د دغو خپلو خپلوانو حال احوال واخلي. تفصیل په دې راپور کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مخکې هر ورځ ورسره تماس درلود او پوښتنه مې کوله، خو له بده مرغه له دوه ورځو راهیسې اړیکې پرې شوي. هر څومره چې زنګ وهو ځواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مور یې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بند دي او دوی په اړه اندېښمن دي.
تاسفانه ده که فیلر برادر خودم استادم اونجا که به خاطر کار رفته بود.
له بده مرغه از ما ورور د کار لپاره تللی ځکه افغانستان کې کار ونه شو موندلی، خو په اوسنیو شرایطو کې ایران کې بند پاتې دی. له پرون راهیسې ایران سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي، زنګ چې وهو نه روخ کیږي. ډیر اندېښمن یو، بل ایران کې مو ډیر نور خپلوان هم دي. د ټولو په اړه اندېښمن یو، خدای دې خپل رحم وکړي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو ورسته وتوانید چې په ایران کې لمیشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په ورسته ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
انشاء الله انفجار بود یا مشهد مستدار شنیده مهاجرین کلان دغه خیلی وضعیت خراب است.
نو په هیګم نن چې په 14 نو خراب کټ وو مو کې خګو اورید د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ ته لاسرسي نه لرو او لچا احوال واخلو. یا نور لمونږ نه احوال واخلي، ځکه هم انټرنیټ او هم انتنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبر شوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ په وروستیو نښتو کې یو شمېر افغانان هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. د دغو دواړو هېوادونو ترمنځ دا نښتې د تېرې جمعې په ورځ سهار پیل شوي او د راپورونو له مخې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبې په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسېدونکو وغوښتل چې سمدستي دله دې ښار ووځي. اسرائیلو هم مخکې ورته خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د تهران له بېلابېلو سیمو دې خلک ووځي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه ګواښونو او اندېښنو سربېره د کډوال لاله وړاندې د روغتیايي خدمتونو، تعلیم، کار ایستلو او ګڼ شمېر نورو ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډېرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمېرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمېره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې د نامنیو بیلابیل 2209 پیښې ثبت کړې دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتین راپور کې راغلي چې په دې پیښو کې د تیر 2014 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونیو ګوترش د دغه سازمان د امنیت شورا عمومي اسامبلې ته د افغانستان په اړه په خپل تازه درې میاشتنی راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په دغه هیواد کې د نامنیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. د انټونیو ګوترش دې راپور کې چې د جون په 14 د یاد سازمان پر ویبپاڼه خپور سوی راغلی چې د روان 2015 کال د فبروري له لومړۍ د اپریل تر 30 نیټې پورې له دوی سره د نامنیو 2209 پیښې ثبت شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت یې غیزی بنوم د 14 راپور کې زیاته سوی چې د پیښو کې د تیر 2040 کال د ورته مودې په پرتله 3% زیاتوالی راغلی چې یوازې 115 د غلاو دي. دا راپور زیاتوي چې د غلاو په پیښو کې هم د تیر 2040 کال د ورته مودې په پرتله 10% زیاتوالی راغلی دی. د کابل ښار د تایمنیو سیمې یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې مخکې غلو ترې موټر وړی دی.
از اون روز به قبل دو ماه در روز پیش مادر ما سرقت شد از یک شفاخانه و مریض بسیار عاجل داشتم کولا به شفا.
لنن چه خدو میشته او لس روزی مخ که ده یو روختون لمخیمه موتر خلاص شو. ما عجل ناروغ درلود چه و میرسو او بیرتا درملو پسی را ووتم کتل می چه موتر نو. ما حوزه او ناهی ده هم وویل خو هیز اقدام ونشو. هغه یوازې یو موټر نه بلکې زما ټوله شتمنی وه. زه مې د 13 کسیزې کورنۍ نفقه ګټونکی یم. پر هغه موټر مې د ټکسي کار هم کولو او د اولاد روزی مې پرې ګټله.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې د کابل او جلال آباد په بېلابېلو سیمو کې د ده په ګډون له خپلو خپلوانو یې غلاوې سوي او جنایي پیښو سره مخ سوي دي.
کښتۍ جومات کې مې مونځ کا او مونځ مې چې وکړ راووتم. بیروبار زه ته موبایل را سره حق او اته زره غواړی چې و موږ د بیندا جی پریو او زه ما غوښتل چې زلال شما تقریبا راتلم کور ته د سیالات خور مانه و چې موبایل او اته زره غواړی ولا پر مشکله سره غواړم مخامخ شو بیر سره دا غي ډوډۍ روپۍ نه
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې چې د بشري حقونو، اقتصادي وضعیت، سیاسي او امنیتي ننګونو، د طالبانو د حکومت بېلابېلو قوانینو او کړنو ترڅنګ نور مختلف مسایل هم مطرح شوي، په امنیتي برخه کې د غشن راغلي چې په دریو میاشتو کې که څه هم د طالبانو د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو فعالیتونو د دوی وخت کومه جدي ستونزه نه ده پېښ کړې، خو په ټکو یې د دوی مخالفینو د مقاومت جبهې او پر طالبانو او تاسیساتو یې د 55 بریدونو، د افغانستان د ازادۍ جبهې د 14 بریدونو او د افغانستان د ازادۍ غورزنګ بیا د دریو بریدونو اداوي کړي چې راپور وایي ټول په اپریل کې دي او یو لسوی بریدونه هم به ادا پاتې دي یا یې پړه چانه د منلې. راپور دا هم وایي چې د 2015 کال د فبروري له لومړۍ نیټې د اپریل تر 30 پورې د داعش ډلې بریدونه د واکمنو یا طالبانو اهدافو پر وړاندې دوام درلود. دې راپور کې راغلي چې د فبروري په 11 په کندوز ښار کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو پر وړاندې د ماشونو اخیستو پر مهال د دې ډلې برید کې 19 کسان چې څلور ملکی او 15 د طالبانو غړي وو وسل سول. دغه شان راپور زیاتوي چې د فبروري په 11 داعش ډلې په کابل کې د ښار او کور جوړونې وزارت کې د ځانمرګي برید مسولیت په غاړه واخیست چې پکې درې کسان وسل سول او لس نور ټپیان سول، او ټول د طالبانو د حکومت دغه وزارت د مرستیال په ګډون د دوی کارکونکي و. راپور کې په سیاسي برخه کې د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د چارواکو ترمنځ د اختلافاتو یادونه هم شوې او ویل شوې چې له هغه مهاله چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د کډوالو چارو وزارت ته ګمارل شوی او بس تلمنځ وړل شوی، د دوی د حکومت سیاسي کمیسیون هیڅ بلا ناست نه ده کړې. هڅه مو وکړه د ملګرو ملتونو د دې راپور او د خلکو د ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت او د کورنۍ چارو وزارت ویان دی عبدالمتین قانې د راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو سرمشي او په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یونما هر درې میاشتې د ملګرو ملتونو د ماموریت او په افغانستان کې د وضعیت په اړه د دغه سازمان امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي چې تر ډېره تمرکز یې پر بشري، اقتصادي او امنیتي وضعیت او پر خلکو د طالبانو د حکومت د قوانینو او کړنو د اغیزو په اړه وي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل په ښار کې اوبه کمی شوې دي. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل یو راپور لرو. خوست ورزو او د لوبو لړګره د خوست سرقوب سره د سیمه کې د چلويشتو لوبډلو ترمنځ د کرکټ دوه میاشتنی سیالي پای ته ورسیده. پوزرپوری دا و چې د دې لوبو مالی لګښت په عربي هوادونو کې میشتو یو شمېر افغانانو په غاړه خسته و. تفصیل د اسدی او مشال رادیو د خبريال نجيب الله خیل پر راپور کې.
د خوست په لری پرته سیمه د تریزه او اول شیر ولسوالۍ اړوند د صدقو په سرحدي سیمه کې هغه دوه میاشتنۍ سیالي چې د دې ولادت بیلابیل ولسوالۍ او سیمو د څلويخت لوبډلو په ګډون جوړ شوی د صدقو لوبډلې په بریا پای ته ورسیدې. د دې سیالۍ د پایلو بلیدلو ته د ځای اوسیدونکو سربیره له نورو نږدې او لرې سیمو هم ګڼ خلک ننداري ته ورغلي ول. د لوب یو منتظم نوري افغان مشال رادیو ته ویل
دغه ټورنمنت چې د ځوانانو د یووالي په مخه باندې جوړ شوی او بل هدف ته نه دا و چې ځوانان د نشئی توکو او د بیکاری نه دغه نه راوګرځوي، نو دې په خاطر باندې دغه ټورنمنت جوړ شوی چې دغه نن فائنل دی تاسو خپل ګورئ. نو مونږ بیا هم په نورو خلکو باندې هم دغه چې ورته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي تر څو د ځوانانو ترمنځ یووالی په دې باندې رامنځته شي.
په ورته وخت کې په صدقو کې د کرکټ سیالیو لوبغاړو هم خوښي څرګنده کړه چې دلته د دې روسي مو د ځوانانو د لوبیدلو لپاره زمينه برابر شوي او د سپورت د برخي خپل تجربه لیاو بل سره شریکوي. دوه تنه لوبغاړو نیم بریال او سید امیرشان سارول
دلته مو زیات استعدادونه ولې دلته کا چته پراتونه کوم داسې ټورنمنټونه جوړ شي نو لری بنوي چې زموږ د دې تنګیلو غو لوبغاړي با انډر 19 تک لیول ته اندر دي چې نېشنل لوبډل ته به هم لاړ شي.
موږ ته باید میدانونه جوړ شي، موږ باید استعداد ولرو، باید موږ د ډېر میدانونه ولرو خو کار چې موږ ډېر استعداد راکړل شي.
د خوست د لرې سیمو د خلکو یو دایمي غوښتنه ده چې په هیڅ برخه کې هم د خاري سیمو پوشان د اطراف اوسیدونکو ته پاملرنه نه کیږي او له همدې کبله د دوی ډېری ځوان استعدادونه تر پایه پټ پاتې کیږي. د صدق یو ځای اوسیدونکي نیکبات شاه احمد زیول
دغه خواهش ته دغه ما امید ده چې تاسو دغه براکه ادغه منطقه د سرحد منطقه ته توجه ورکړئ، داسې ټورنمنټونه جوړ کړئ، داسې لوبغاړي وروزی چې موږ د استعداد ورتیا لیاقت د لانډ نه وڅرو وایکسو.
کڅام په افغانستان کې یو شمیر لرغونی سیمایزي او نړیوال لوبې چې ملیونونه مینوال لري لپخوانه دودي، خو په ورستیو کلونو کې د کرکټ په ډګر کې د افغان ځوانانو زریدل د دې لامل شوی چې د دې لوبې مینوال په چټکۍ ډیر شي او هر ورځ به کې نوي استعدادونه راټوکیږي.
په خوست کې د کرکټ د دوه میاشتنی ټورنمنت پای لوبه سیمایزه لوبه وه د صدقو لوبډلې خپل کړ. په نړیواله کچه سبا د هند او انګلستان پنځه ورځنی لوبه پیلی شي. انګلستان د دې لوبو کوربه دی او د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ هم پنځه ورځنی لوبه روانه ده.
له خبرونو ور اخوا
مخکې تر دې چې د کابل د وچکالۍ په اړه تفصیل راپور درکړو، له کابل یو بل مطلب لرو. د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ښار کې دننه د یو شمېر سړکونو تنګوالی یا وړوکوالی د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیل ستونزې رامنځته کړې دي. که څه هم په تیرو دریو کلونو کې په کابل کې په لسګونو کیلومتره لارې پخې شوې دي، خو د دې ښار ځینې استوګن د لارې پر سر ولاړې کراچۍ هم ملامتوي چې بیروبارې زیات کړی دی. حل لارې څه دي؟ جزئیات په دې راپور کې.
کابل ښار یو شمیر خاریان وای دلته ډیرې سړکونه پخ دي، ځینې تر ویجاړې دوه وروسته بیرته راغول شوي هم دي، خو په خبره یې تنگ یا وړ دي. دوی زیاته وی له دې عمله د لارو بندېدو او ترافیکي پیښو په ګډون بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. د کابل اوسیدونکي شیشه ازادي راډیو ته وویل
کابل شهر والی چې په دې وروستیو کې سړکونو باندې کار شروع کړی دی، سړکونه جوړوي، سړک کشي کوي، خو که دا کار ورسره وکړي سړکونه لږ پراخه کړي، بایسکل لپاره بیل سړکونه جوړ کړي، مثلا دا چې موټر زیاتې دي نو تنګ سړکونه کې خامخا ترافیکي حوادث هم زیاتېږي، خلکو باندې وظایف ناوخته کېږي، په وخت باندې خلک چیرته رسیدلی نه شي.
یو شمېر دوی بیا د واټونو د سر پلورونکي هم ملامتوي چې خپلې کراچۍ د سړکونو غاړو ته درولي او ستونزه یې لا جدي کړې ده. موټر چلوونکي نوید کابلی ازادي راډیو ته وویل
ترکای مو بسیار تنگ است او ته میاری
زموږ سړکونه ډیر واړه دي، میاري او سټانډرډ نه دي، دا ډیر په خاني سړکونه دی او د کم موټر ته خو اوس موټر زیات شي او کراچي ولا ته د خپل هم انصاف ورکړي. د سړک په سر کراچي دروي چې د غني غوني لامل ګرځي، د ټرافیکي پیښو لامل ګرځي. له دولت ته غوښتنه کوي چې یو ځای ورته وټا کی چې هم غل ترکو شي.
شاوخوا له سورځې مخکې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې د پلازمینې کابل اوسنی نفوس 2 میلیونه وښود. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماسټر پلان یوازې د 3 لک کسانو لپاره جوړ شوی دی چې سړکونه هم پکې شامل دي. د کابل ښاریانو دا غوښتنې او شکایتونه مو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ لویان نعمت الله بارکزي سره شریک کړل. ښاغلي بارکزي په دې اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه، خو یوه ویډیو چې ازادي راډیو تراولی گله پکې ویلی دوی خپل انکشافي بودیجې د سړک جوړونې سمي پروژې تل لاس لاندې لري. مخکې بیا نو موري د واټونو د سر د پلورونکو په اړه ویلی و چې دوی ورته ځایونه مشخص کړي چې باید همولته ولاړ شي، خو د واټونو د سر پلورونکو بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت ترلاسه کړ چې مناسب ځایونه ورته نه دي ټاکل شوي. د یادونې ده چې د چارو یو شمېر پوهان بیا د کابل ښار د دې ستونزې هواري ته بېله حل لار وړاندیزوي. له دې ټلې د جلال آباد ښاروالۍ پخوانی مرستیال انجینیر راحت ګلزیارمل ازادي رادیو ته وایي
حل را ایدا د چې پبلک ترانسپورت په کابل کې فعال شي، شخصي ترانسپورت باندې محدودیت ولګي، د ښار د غنګونو ساحو ته خلک له شخصي موټر سره پرینه خدل شي، او د ښار مرکزی برخه الته پارکینګونه زیات جوړ شي. نو د زکه په کابل کې موږ ګورو چې سړک غاړو ته موټر ولاړی، نو که پارکینګونه نه نو سړکونه ارتونه پراخ غراتنګي.
په پلازمینه کابل کې د عامه ترانسپورت کمښت شخصي موټرو د زیاتېدو او د ترافیکي ګڼې ګونې یو مهم لامل ګڼل کیږي چې خلکو ته سرخوګي جوړ کړی دی. ویل کیږي چې ډیری کورنۍ څو موټر لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسولینو مخکې ازادي راډیو ته منلې و چې د کابل ښار نفوس ډیر او د دوی بسونه ډیر کم دي. د یادونې ده چې د سړکونو د تنګوالي او وړکوالي ستونزه د لویو لارو یو شمېر مسافرو او موټر چلوونکو هم مخکې ازادي راډیو سره شریکه کړې وه، او ویلي و چې ډیری ترافیکي پیښې له همدې عمله هم کیږي.
د کابل ښار د ویبلې ستونزې خو یوې مهمې ستونزې پاړه. په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداریو د دغه 2 میلیونی شارو سیدونکو اندېښمن کړی دی. د اندېښنې وروسته تر هغه زیات شوې چې به نړیوالې مؤسسې وویل 2030 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري ښار وي چې اوبه به ونه لري. د دغه مؤسسې د څېړنې له مخې په کابل کې تر ځمکې لاندې اوبه شاوخوا 1.5 متره ښکته تللې دي. اسدالله الدین په کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازک چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوه کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبو ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښت ته اوبه یې هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لومړنیو وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د ښار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه و.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ اتلس کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالامان کې اوسېدلو. موږ هم همداسې یو لوکل سا درلود، یعنی داسې سا و سې ګراری یې درلود او چک هم کته کړی و، یعنی ټول اولیم د دین اوبو کېده. مشکلات د اوبو ډېر کم و، پنځه کاله بعد یا شپږ کاله بعد دغه سا سي موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې د موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شولو چې بیا هم یو دوه متره کته لاړ شو او سي اوس یې مقایسه کوو، هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی. اوس برما وهلی سا یې تقریبا څلوېښت متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته ووایه چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیواله قصد تاسو کوم د ما خاله سکه اوسېدله قلی زمان خان کې، او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراری و، د لوکل سو تقریبا 15 متره کې وو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک دغه ښار کې اوس اکثره څاګانې وچې او خلک د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکي رحمت الله وایي کور کې پخوانی څا وچه شوی او اوس د اړتیا وړ اوبه په بای اخلي.
څلوېښت متره سم وهلی و، یوازې موږ نه شاوخوا ټولو ګاونډیانو وهلي دي دغومره څاګانې. اوبه ورځ تر بلې کمیږي، د وچکالۍ سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر، او موږ به ترې اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداری ورکړی چې 2030 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې، چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترزمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلاب یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 44 میلیون متر مکعب بلل شوی، چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي، او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړي دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي، کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونزه تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سیندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سیند اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوی، او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پوښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نه کړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوعروس بندونو فعال مدیریت، د ژورو څاګانو مخنیوي، او د پنچیر او لوګر له سیندونو کابل ته د اوبو لیږد دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبدالله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید ارتونه عاجل کیږي. هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي، هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنشیر او د ګلبار. لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کړي.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاوخوا ته د باراني اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې، خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنۍ یو عملی ګامونو او پراخ پنګونې غوښتنه کوي.
ازادي رادیو .com